Radio.
السلام علیکم. شنبه د لړم 15 د اکتوبر 20 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شو، او همدا شیبه په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای ورکول هم له جدول سره سم پیل شي. په دې خبرونه کې چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونې مخته وړم، وړاندې مو کندهار ته ورولو، د انتخاباتو له بهیره مو خبرو، د کندهار د امنیتي وضعیت حال درکوو، او له چارواکو سره غږیږو چې انتخابات څرنګه روان دي. د کندهار د اوسیدونکو په وینا مو هم خبرو. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. افغان امنیتي چارواکي په کندهار کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په استرالیا کې د ماتې نه منونکي په نوم لوبې نن پای ته رسیږي، او انقرې له ریاست څخه د هغو 300 مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې د خبریال خاشق جی په قتل تورن شوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د 11 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. له کندهار څخه 112 کسانو د افغانستان ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. د تیرې اونۍ له امنیتي پیچې وروسته چې له عملې د امنی قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت مشر جنرال مومن ووژل شول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک ازادي راډیو ته وویل
د سهار په 2 بجو د خپلو مرکزونو ته لاړ شي، د مازدیګر ته 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو. بیا کوم کسان د رای نه پاتې کی پس د 4 بجو نه د موږ قانون دی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي ته څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو.
د انتخاباتو د خپلواک میسون په وینا په کندهار ولایت کې تر 15,000 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته جوړ شوي دي. بل لور ته افغان امنیتي ارګانونه په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې ترسره کړی و هماغه رول لوبوي. هم هوایي ګزمې لري، هم ځمکني ګزمې لري. زموږ ډېر درانه ولس کندهاریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي تر څو هغوی وکولی شي چې د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
شغل جاوید زیاته کړه چې په آرامه او منظمه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د کندهار د امنیتي وضعیت د څارلو لپاره د دفاع د وزارت د لوی درسیز مرستیال دغه ولایت ته تللی. د استرالیا په سیډنی ښار کې د ماتې نه منونکي یا انفیکټس په نوم ورزشي سیالۍ چې افغانستان هم پکې ګډون وکړ نن پای ته رسیږي. په دې سیالیو کې په جګړو کې ټپي شوي سرتیري برخه اخلي. په دې مسابقو کې د افغانستان 8 معلولو سرتیرو په دریو مختلفو برخو وزن پورته کولو، روینګ او والیبال کې ګډون درلود. که څه هم د تیر کال په سیالیو کې افغانستان 2 مډال ګټلی وو، خو افغان ورزشکاران داسل هغه څه ونه چلیدل. افغان ورزشکار سیف الرحمن رحمانی چې د ماتې نه منونکي سیالیو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دی وایي څومره چې مو په افغانستان کې چمتووالی نیولی وو په هغې اندازې ولوبېدو. نه مو ښه تمرینونه کړي وو او نه مو ښه روزونکي لرل. دلته چې راغلو ټول شیان بل ډول وو. ماتې نه منونکي یا انفیکټس سیالۍ په 2014 کال کې د بریتانیا د شاهزاده هری لخوا چې 2 ځله د سرتیري په توګه افغانستان ته هم تللی پیل شوي. د ترکیې لوی څارنوال له سعودي عربستان څخه د هغو 13 مشکوکو کسانو د استرداد غوښتنه کړې چې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې تورن دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وویل د لوی څارنوال دفتر پرون په دې اړه د ترکیې عدلي وزارت ته خپله غوښتنه وړاندې کړه. انادولو اژانس ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به په رسمي ډول له سعودي عربستان څخه د دغو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړي. ترکیه ادعا کوي چې د سوری چارواکو یوه 15 کسیزه ډله د جمال خاشقجي د وژلو لپاره ترکیه ته استول شوې وه. جمال خاشقجي چې د سوری د حکومت او واکمنۍ کورنۍ منتقد وو، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سوری کنسولګرۍ ته له داخلېدو وروسته له درکه شو چې وروسته بیا ریاض ومنله چې نوموړی په کنسولګرۍ کې د شخړې پر مهال وژل شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر سعودي عربستان ژغ وکړ چې د خاشقجي د جسد په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بشري حقونو فعال اسما جهانگیر چې د روان میلادي کال په لومړیو کې مړه شوه، د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ رئیس ماریا فرناندا اسپینوزا پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې اسما جهانگیر د هغو فعالانو په لیست کې ده چې د بشري حقونو د سږ کال جایزه یې ګټلې ده. میرمن ماریا لیکلی دی دا د ویاړ ځای دی چې د هغو افرادو او سازمانونو ونډه په رسمیت وپیژنو چې له بشري حقونو څخه ملاتړ کوي. اسما جهانگیر د 68 کلنۍ په عمر د مغزي سکتې له امله مړه شوه. هغې له 1998 کال نه تر 2004 کال پورې د غیر قانوني اعدامو په اړه د ملګرو ملتو د ځانګړي کارپوهې په توګه دنده ترسره کړې وه. اسما جهانگیر دغه راست له 2004 کال نه تر 2010 میلادي کال پورې د ادیانو او عقایدو د ازادیو په برخه کې هم د پام وړ فعالیتونه کړي وو. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رایه وکاروي او په ښه ډاډه زړه ورسي.
د کندهار د اوسیدونکو ترڅنګ په دې خپرونه کې د دې ولایت له چارواکو سره غږیږو چې د ولسي جرګې انتخابات څرنګه پیل شوي، امنیت یې څرنګه دی؟
موږ د تېرې پنجشنبې رئیس هم امادګي درلوده، بشپړ امنیتي تدابیر او پلان جوړ شوی و.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړوو چې پکې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کتنه شوې ده. تر شپږ نیمو بجو تر ونیمو نیمو بجو وبخښئ یو شمېر نور مطالب هم لرو. له ټاکلي جدول سره سم په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار 9 بجې باید پرانیستل شي او د مازیګر تر 4 بجو به د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وي. په دغه ولایت کې په 133 مرکزونو کې نمونه ثبت شوي چې 1114 محله کې شي. تمه ده چې نن د کندهار په مرکز کندهار ښار او ډنډ، ژیړی، دامان، ارغنداب، ارغستان، پنجوایی، سپین بولدک، میوند، شاولی کوټ، تخته پل، خاکریز، غورک، ریګستان، میانشین او شوراوک ولسوالیو کې خلک رای ورکړي، خو د دغه ولایت د 13 اداري واحدونو په ډله کې به په معروف او نیش ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، ځکه چې د ناامنیو له امله په دې دوو ولسوالیو کې خلکو د رای ورکولو لپاره نومونه نه دي ثبت کړي. 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نومونه لیکلي دي. کندهار ته ورځو. له هغه ځایه زموږ خبریال صادق رښتینی په ټلیفون راسره دی. رښتینی صاحب، رای ورکول شروع شوي دي له ټاکلي جدول سره سم؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام او سهار مو په خیر. په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره چې ټاکل شوی و نن سهار 9 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شي، خو لا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی. زه شاوخوا 6:30 بجې د کندهار په عینومېنه کې د سید جمال الدین افغان لیسې ته راغلم او ما دلته ولیدل چې په زیات شمېر کسان د رای ورکولو دغه مرکز ته راغلي دي او په قطارونو کې ولاړ دي، او دا زه ګورم چې شېبه په شېبه دغه خلکو شمېر زیاتېږي او دغه قطارونه لا هم اوږدېږي. خو اوس چې شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې دي، په دغه مرکز کې لا هم د رای ورکولو بهیر نه دی پیل شوی. او یو بله مسله دا ده چې امنیتي ځواکونه د نن د رای ورکولو مرکز ته خبریالان ته اجازه نه ورکوي. البته دوی دلیل هم نه وایي چې ولې خبریالان ته اجازه نه ورکوي، او دا هم نه ده معلومه چې دغه بهیر د مامورینو د ناوخت راتګ یا د کوم ستونزو له خاطره نه دی پیل شوی.
تاسو له مسؤولو کسانو سره نه استوانیدلې چې خبرې وکړي چې علت څه دی؟ او یا خلک څه نه وایي؟ دا کوم خلک چې په لاین کې ولاړ دي؟ بله،
خلک خو انتظار باسي او دوی ته ویل شوي چې پر 9 بجې به د رای ورکولو بهیر پیلېږي، خو هیڅوک هم نه پوهېږي چې په کوم دلیل لا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د امنیت په برخه کې پرون په موټرو په تګ راتګ په ښار کې دننه بندیز لګېدلې و، دغه بندیز په خپل حال ده او امنیتي وسایط له لویې سره څرنګه دی؟
بله، د جمعې د ورځې د 2 بجو څخه بیا د شنبې تر ماښامه پورې په کندهار کې د هر ډول وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی، او په مجموع کې د دغه یو سل درو اویا ټاکنیزو مرکزونو لپاره ملي اردو د ملي امنیت سرتیری او ملي پولیس په ګډه د امنیت چارې سمبالوي.
صادق رښتینې مننه. په دې خبري مجله کې بیا هم تاسو ته درڅو چې کله رای ورکول پایل شول او تر هغه وخت پورې به دا هم معلوم شي چې ولې دغه مرکزونه نه دي پرانستل شوي. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې ټول امنیتي ارګانونه په ګډه په دې ولایت کې د ټاکنو د خوندي ترسره کېدو لپاره لاس په کار شوي او په دې برخه کې هر اړخیز جوړ شوی امنیتي پلان تطبیق کیږي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د پروسې د امنیت چارې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو لخوا ساتل کیږي. د تل پشپشتمه د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول او والی ټپي شو. دغه پیښه په کندهار کې امنیتي تشه نه ده رامنځته کړې. د دې پوښتنې په ځواب کې لومړي څارن زیاد دورانی زموږ خبریال ته وویل
دا یو ستر زاید زموږ د پاره، بلکې د کندهار د پاره، د کندهار د خلکو د پاره، د کندهار حکومت ولې د پاره یو ستر تشه او زاید چې موږ وکړل. او خوشبختانه که خو هم چې د خوشخبری خبر هم دغه ده چې په ډیر لږ وخت کې موږ وکولای سو چې د ویاړلي او قهرمان قومندان ویاړلي ورور تادین خان دغه پر ځای ماری پیسي د کندهار غوښتنه و، د خلکو غوښتنه و، زموږ خپل غوښتنه و چې په دې برخه کې مرکزی حکومت اقدام وکړي، د خلکو د رضایت وړ وګرځیدي او هغه تشه موږ په ډیره چټکۍ سره ډکه کړله.
د دغه ټاکون لپاره د امنیتي اړخ څومره چمتووالی نیول شوی؟
موږ د تیرې پنجشنبې رئیس هم امادګي درلوده بشپړ امنیتي تدابیرو پلان جوړ شوی. هغه امنیتي خلاوي چې موږ باید د مخه په کار کړی وي، د قومندان سپره تک سره پر دغه موضوعاتو باندې کار شوی دی. د کندهار په ټولو نقطو کې امنیتي تدابیر نیول شوی دي.
په ولسوالیو کې امنیتي حالت څه ډول دی؟
په ولسوالیو کې هم تر دې دمه پورې ان شاء الله کوم امنیتی ستونزه نه لرو. په ولسوالۍ کې راپورونه چې موږ ته رسیدلي، تر دې دمه پورې امنیتی ځواکونه په بشپړ قوت او چمتووالي سره د خپل ولس په خدمت کې دي، بل خصوص په هغه نقطو کې چې هغه باید ډېر تر نثار او نظارت لاندې ونیول سي. هغه ته ډېر ځواکونه آماده سوي دي او هغه تر خپل امنیتي کمربند او پوشش لاندې راوسي دي. هغه سیمې او نقطې چې خلک په آزاد نه زړه راوځي او د خپل خوشي وړ کاندې ته رایه ورکړي، نو خلکو ته مو ډاډ او پیغام هم دغه دی چې دوی په ډاډ زړه باندې راوځي د خپل خوښې وړ کاندې ته رایه ورکړي، که هغه په ولسوالۍ کې که په ښار کې.
په کندهار کې د امنیتي ځواکونو، ملي امنیت، ملي اردو او د ملي پولیس ترمنځ همغږي څنګه ده؟
په کندهار کې افغان امنیتي ځواکونه شپره همغږي لري. تاسو به وسللی چې په ښار کې، په ولسوالیو کې او په مختلفو نقطو کې د افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. یوازې په تاسو پولیس ونه ګوري چې هغه په ښار په مختلفو نقطو کې دغه ترڅنګ ملي اردو ولاړ ده، دغه ترڅنګ ملي امنیت ولاړ دي، دغه ترڅنګ سرحد ځواکونه ولاړ دي، او تر څنګ کې ډېر ارشه د ضرورت سي او د ضرورت په اساس باندې که به مشکل سره مخ کېږو، د ضرورت په اساس باندې د ناټو قاطع ماموریت مهم تر شا ولاړ دي. په دې برخه کې هم ستونزه نه لرو.
له لومړي څارن زیاد دورانی سره مو په کندهار کې د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی مرکه اوریده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له رضوان مراد څخه.
په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو له پیلېدو سره سم کاندیدان، خلک او څارونکي کولی شي تر راتلونکو درې ورځو پورې خپل انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي روحاني ویل د انتخاباتي شکایتونو له ثبت وروسته د شکایتونو د کمیسیون مرکزي او ولایتي دفترونه د ارزونو له یو شمېر پړاوونو وروسته په دوه اونیو کې د شو شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلانوي.
در مرحله اول باید به شکایت تصنیف بندی شه و بعد از ثبت تصنیف بندی به این معنا که از نظر موضوعی مشخص شود
که دوی په لومړی پړاو کې لسب ترسته باید دا شکایتونه تصنیف بندی شي. تصنیف بندی په دې معنی چې معلومه شي شکایت د کومه موضوع په اړه شوی دی. په دوهم قدم کې بیا موږ دا معلوموو چې آیا په سب شوی شکایتونو کې یاد شوی موضوع انتخاباتي سرغړونه ده او که انتخاباتي جرم. علي رضا روحاني ویل که هم په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت موده پای ته رسیدلې، خو خلک کولی شي چې د ثبت شوي شکایت په اړه اسناد او شواهد دوی ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د شکایتونو له سب دوو نه وروسته باید د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د شو شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې تېره شنبه ترسره شول، د بایومټریک دستګاو د استعمال په لړ کې د ستونزو او نیمګړتیاو، پر وخت د رایو د یو شمېر مرکزونو د نه پرانستل کېدو، په پیسو د رایو د اخستلو او د زور زیاتي د مواردو په اړه شکایتونه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به د راتلونکي لړم میاشت په 19 نیټه او رسمي او وروستۍ پایلې به د قوس په 9 نیټه اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې بیا هم کندهار ته ورسو، ترڅو تاسو خبر کړو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای ورکول پیل شوي دي او کنه. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو. نړیوالو چاپي خپرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې پر انتخاباتو مقالې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
په داسې حال کې چې جنگ دوام لري، افغانان رای ورکوي. دا د اکونومیست اونیزې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په اړه یې چاپ کړی ده. اکونومیست په کندهار کې د میزان شپږویشتمې پیښې ته اشاره کړې چې پکې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وژل شو. د مطلب لیکوال همداراز د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناامنیو ته په کتو لیکي چې ښایي په جنګونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ټپیان وي، خو د لیکوال په باور حکومتي رسنیو دا ستونزه کمه ښودلې ده. اکونومیست لیکي په داسې حال کې چې د جګړې لمن ورځ تر بلې په پراخېدو ده، د سولې اړتیا لا پسې احساس سیګي، خو خبرې هم تر جنگونو اسانه نه دي. مجلې د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د افغان امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد هڅه ته اشاره کړې چې د اکتوبر په 12مه د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې کړې دي. اکونومیست مجله لیکي خایي د خلیلزاد او د هغه د مخاطبینو ترمنځ ځینی هم نظرې موجوده وي. اکونومیست لیکي زلمی خلیلزاد چې له 2003 تر 2005 کال په کابل کې د امریکا سفیر و، د امریکا تر ټولو جګپوړی سیاستوال دی چې د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره مقرر شوی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملاتړ هم ورسره دی. رای او مرمۍ په افغانستان کې دا د بروکینګز انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون لیکلې ده. په مقاله کې راغلي سره له دې چې طالبانو د میزان د 28مې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و، خو ګڼ شمېر افغانانو رای ورکړه. بروکینګز انسټیټیوټ لیکي کومو خلکو چې رای ورکړي خپل میړانه یې وښوده. په مقاله کې راغلي افغان پوځیانو تر ډیره د طالبانو مخه ونیوله، خو بیا هم دې ډلې په بیلابیلو بریدونو کې د شنبې ورځې تر پایه 80 کسان ووژل او 400 تنه نورې ژوبل کړل.
د شنبې په ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 100.15 څپه.
په کندهار کې نن د ولسي جرګې د 12 څوکیو لپاره انتخابات روان دي. له کندهار څخه 112 کسانو د افغانستان ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. کندهار ته ورسو بیا هم خپل خبريال سره ټلیفون رابطه ټینګه شوې ده. رښتینی صاحب، صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، څنګه تازه معلومات څه دي؟ د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي لا که بند دي؟
شبر صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، اوس 9:00 او 15 دي، خو لا هم په هماغه مرکز کې چې زه ولاړ یم، د کندهار په عینو مینه کې د سید جمال الدین افغان لیسه، لا هم د رای ورکول بهیر نه دی پیل شوی. البته خلک په قطارونو کې ولاړ دي. تر دې مخکې یو ستونزه دا و چې خبریالانو ته هم مرکز ته دننوتلو اجازه نه ورکول، اما اوس خبریالان کولی شي چې دغه مرکز ته ورشي. دلته تر ټولو محلونه چې باید تېره شپه جوړ شوي وای هغه نه دي جوړ شوي، او دغه راز د بایومټریک ماشینونه چې باید مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وای. تر ټولو دغه جدي ستونزه ده چې لا هم د رای ورکول بهیر نه دی پیل شوی.
تاسو اوس د مرکز دننه یاستئ د رای ورکولو؟
بله، زه د مرکز دننه یم. دلته د خلکو څخه تلاشي اخیستل کېږي او خلک راځي بیا دننه په مرکز کې په قطارونو کې درېږي او د دې انتظار کوي چې خپل رای استعمال کړي.
وبخښئ، مخکې مو ژغ قطع سو، ما سم ونه اورید. اصلي مشکل په څه کې ده؟
دلته چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې محلونه باید د شپې له طرفه جوړ شوي وای او سهار اووه بجې باید ټول کارونه چمتو وای او دغه راز د بایومیټریک ماشینونه باید په هغه مشخص ځایونو کې ښودل شوي وای تر څو دغه د رایې ورکولو بهیر په خپل وخت پیل شوی وای.
صادق رښتینی مننه. بیا هم په خبرونه کې تاسو درځو او د ازادي رډیو په راتلونکو خبرونو کې هم د کندهار د انتخاباتو په ارتباط مو خپل خبریال معلومات اخلو. په کندهار کې نن د ولسي جرګې د 12 څوکیو لپاره انتخابات کیږي او د کندهار څخه 112 کسانو د افغانستان ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. د کندهار د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه زه یواز نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رائے وکاروي او ښه ډاډه زړه ورسي.
مانم عبدالرحمن زه د کندهار اوسیدونکی یم. موږ تقریبا ټول تیاری نیولې دي، اوس اماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي.
مانم نصیب الله حکیم دي د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. کومې ستونزې چې په نورو ولایتونو کې د تخنیکي ستونزو کې ماشینا په وخت نه رسېدل، نو د حکومت غوښتنه کوو چې موږ کندهار تخنیکي ستونزې له امله تخنیکي ستونزو څخه ایسته کړي، انتخابات اماده یو چې خپل رایه او مناسب شخص هغه ته ورکړو.
مانم احمد الله دی خواد روس اماده یو. خو موږ هم غواړو چې دغه کندهار کې هم د نورو ولایتونو فرقم انتخابات په ښه ډول ترسره شي او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په کندهار کې مو د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د ازادي رډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدي. د کندهار د انتخاباتو په اړه په روانه خبري مجله کې بیا هم تاسو ته معلومات درکوو، خو له بي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي که روسیه د واشنگتن غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، نور بندیزونه به پرې ولګول شي. له کریمیا ټاپو وسمې او د اوکراین له ختیځ څخه وتل، د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه کول او پر تبعید شویو روسي وګړو د کیمیاوي بریدونو نه کول له روسیې څخه د امریکا اساسي غوښتنې دي. جان بولټن رویټرز خبري اژانس سره له روسي مقاماتو سره د خپلې وروستۍ کتنې جزئیات شریک کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روسیې ته ویلي دي چې له کریمیا ټاپو وسمې او د اوکراین له ختیځ ووزي او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي، کنه له نورو بندیزونو سره به مخ شي. جان بولټن له مسکو څخه د خپل وروستۍ کتنې په اړه له رویټرز خبري اژانس سره هغه موضوعات شریک کړي چې نوموړي له روسي مقاماتو سره پرې خبرې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې له روسي چارواکو یې وغوښتل چې لویدیځ ته پر خپلو تبعید شویو وګړو د کیمیاوي بریدونو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې واشنګټن په دې غور کوي چې په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په قضیه کې پر مسکو نور بندیزونه ولګوي او که څنګه. سرګی سکریپال او لور یې د نویچوک په نوم په یو ډول اعصاب فلجوونکي موادو مسموم شوي وو چې د لویدیځو هیوادونو په وینا په روسیه کې جوړ شوي دي. روسیه بیا له خپل لوري ټینګار کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې او د پخواني روسي جاسوس سکریپال د مسمومیدو په قضیه کې هم لاس نه لري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې دا به دقیق نه وي چې ووایو پر روسیه به نور بندیزونه ونه لګو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د رواني اونۍ په سر کې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته یې له امریکا څخه د کتنې بلنه هم ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 5.5 اورېدلی شئ. لاند خبرونه. په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د 1200 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. افغان امنیتي ارګانونه په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د استرالیا په سیدنی شار کې د ماتین منون کې یا انفیکټس په نوم ورزشي سیالي چې افغانستان هم پکې ګډون وکړ نن پای ته رسیدي. د ترکیه لوی څارنوال له سعودي عربستان څخه د هغو 300 مشکوکو کسانو د استرداد غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې تورن دي. او د پاکستان د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر چې د روان کال د روان میلادي کال په لومړیو کې مړه شوه د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د جایزې ګټونکي اعلان شوه. کندهار ته ورځو. له کندهار آزاد خبریال قدرت رضوان دغه اوس په ټلیفون را سره ده. قدرت رضوان، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. تاسو د کندهار ښار په کومه سیمه کې یاست؟
ډیره مننه. لومړی تاسو او بریدونکو ته سلام وایم. زه دا مهال د کندهار ولایت د عینو مینې د سید جمال لیسې په انګړ کې قرار لرم.
څرنګه د کومه سیمه کې چې تاسو یاستې انتخابات رای ورکول پیل شوي دي؟
بله، یا رای ورکول تر اوسه نه دي پیل شوي، او دلته بیخي په زیات شمېر خلک په قطارونو کې ولاړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویلي وه چې موږ به رای ورکول پر سهار پر 8 بجې شروع کړو، خو تر اوسه لا دلته رای ورکونه نه ده شروع شوې.
تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړي دي چې علت یې څه دی؟
هغوی ویلي دي چې تر اوسه لا د دوی کارکوونکي اوس هم چې موږ دلته مرکز ته رالو د دوی کارکوونکي هم سره روان وو، اوس را ورسېده. دوی وایي چې موږ به په 2 شېبو کې دغه رای ورکونه شروع کړو.
خو بیا هم د کندهار له نورو سیمو ولسوالیو او د شار له نورو سیمو معلومات لري سي په نورو ځایونو کې هم ورته ستونزه ده او کنه رای ورکول په نورو ځایونو کې شروع شوی دی؟
بله، پرون چې کمیسیون کوم وخت دلته د کمیسیون رئیس خپل عبدالبدی سیاد کنفرانس ورکوي تیره ورځ ناوخته، هغه ویل چې موږ به اول خپل چارواکي پر 8 بجې رای ورکونه شروع کړو او بیا به د شهر او د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې یو ځای رای ورکونه شروع شي.
یعنی فکر کوي چې همدغه علت دی باید سوی داسې رای ورکول په 8 بجې باندې عام خلک رای ورنکي؟
بله بله بله، خو دوی کمیسیون اوس وویل موږ ته د کمیسیون چارواکو چې موږ به په 2 شېبو کې رای ورکونه پیل کړو.
امنیتي وضعیت څرنګه ښکاري په کندهار کې؟
امنیتي وضعیت دلته ډېر ښه دی. دلته موږ چې راغلو ګډ ځواکونه د مرکزونو په 2 مترۍ کې 2 کمربندونه جوړ کړي دي او د هغه ځایه تلاشي روانه ده. 2 ځایه تلاشي کېږي او پرون ټول ښار تړل شوی دی. دلته ټول موټرونه او موټرسایکلونه ګردبندیز اعلان شوی دی.
قدرت رضوان، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه انتخاباتو لپاره په همغږي امنیتي تدابیر روان دي. رضوان مراد د دفاع وزارت لویاند غفور احمد جاوید سره مرکه کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید صاحب په کندهار کې د انتخاباتو د ورځې لپاره د دفاع د وزارت تدابیر څه دي؟
تاسو ته معلومه ده چې څنګه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو وکولای شو په ښه شکل سره د هیواد په نورو ولایتونو کې ټاکنې په ښه شکل سره ترسره کړي او د هغې امنیت په ښه توګه سره خوندي کړي. همدارنګه د کندهار ولایت لپاره هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې ترسره کړی و هماغه رول لوبوي، هم هوایي ګزمې به ولري، هم ځمکني ګزمې به ولري. زموږ ډېر درانه ولس کندهاریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي ترسو هغوی وکولای شي چې د امن په فضا کې پټاکنو کې برخه واخلي. همدغه موخې ته د رسیدو لپاره دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال صاحب حمید کندهار کې دی او د همدغه موخې لپاره د ترسو دغه ټاکنې د امنیت په فضا کې خوندي شي.
په کندهار کې د امنی قومندان جنرال عبدالرزاق او د غرز جنرال مؤمن له وشل کېدو وروسته یو څه ډول د امنیتي خلا په اړه هم اندېښنې پورته شوې دي. اوس چې دومره مهمه پروسه دغلته ترسره کیږي، د موضوع ته هم دفاع وزارت پام لري؟
زه تاسو ته ویل شم چې د دفاع وزارت خصوصا کومندویان هماغه وخت هلته ورسېدل. همدارنګه زموږ هلته په کندهار کې تاسو ته معلومه ده قول اردو لرو، یعنی په ټول قوت سره هلته د دغه پروسې د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې روانې دي. هڅې وشولې او موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ داسې
تشبنه رامنځته کیږي چې هغه د دې لامل شي چې زموږ هیوادوال خصوصا د قندهار اوسیدونکي د رایې له ورکونې له بهیر څخه محروم شي.
د قندهار ځینې ولسوالۍ په دې وروستیو کې ناامنه شوي دي. سپین بولدک کې له پاکستانیانو سره د ډیورنډ په کرښه نښته هم شوې ده. کوم هغه سیمې دي چې فکر کوي هلته د انتخاباتو پروسې ته شاید تهدید وي، او کومې سیمې دي چې زیات فوکس پرې کوي دفاع وزارت؟
په ټولو سیمو باندې دفاع وزارت د نور امنیتي ارګانونو او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون سره کوم پلان چې چمتو کړی د هماغه پلان له مخې د ټاکنو امنیت خوندي کوي، او موږ ټولو ته ټولو سیمو باندې فوکس لرو.
د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا خبری مجله مو هم دومره واخو، بل خبری مجله